ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان شاهین بنيري او تکنیکی ملګری جونتن دامرز ګارشیانه کې هلي او سلامونه ومني په کورمه کې شوی د هغه جرګي حال د دې خبرونه د سر موجوده چې پکې اهلی تشیع او اهلی سنت دواړه یو خلدي او د امن او د ورولې خبره کوي د ترسم یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال مطالب مدل هم راوړي او خو اوس وخت دی د خبرونو شاهین بنيري درته د دې غړي خبرونه وړاندې کوي.
سلیم شړم به د وخت مهم خبرونه د پېښور پرنګ روډ په یو بمی چودنه کې یو شمیر کسان ټپي شوي دي. د فاټا د خزو د خون لپاره کارکونکو تنظیم غوښتنه کړې ده چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي چې دا شاند د غسیمې خزو ته خپل بنیادی حقونه ترلاسه شي. او د ترکیه او روسیې ولسمشرانو په انخره کې خبرې کړې دي او په دې رضا شوي دي چې د شام د کورنۍ جګړې پای ته د رسولو لپاره به نږدې همکاري کوي. د خبرونو تفصیل د پېښور پرنګ روډ په یو بمی چودنه کې یو شمیر کسان ټپي شوي دي. د ریسکیو یو یو دوه چارواکو رسنیو ته ویلي په چودنه کې شل کسان زخمیان شوي دي. په دوی کې د 1500 کسانو درملنه په ځای وشوه او نور 15 روغتون ته لیږل شوي. عیني شاهدین وایي چودنه په شینواري ټاون کې د ایم ایم سي په نوم د یو شخصي روغتون خوا ته شوې ده. د چودنې د نوعیت په اړه له چارواکو لخوا څه نه دي ویل شوي. بلخوا د کابل د قلا فت الله په سیمه کې نن له غرمې وروسته یو چودنه شوې ده. د کابل د امنیه کمانډانې او چارواکي مشال لیډو ته ویلي چې دا یو ځانمرګي برید و او برید کوونکي غوښتل چې د قلا فت الله په اووم سړک حسینیا امام بارګاه ته ننوځي. په برید کې دوه تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هنی پتمر د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه سیب دا خبره رد کړې چې ګواکې کابل به د هندي وګړي کلبوشن یاد او په بدل کې اسلام آباد ته د پاکستانی طالبانو یو قیدی وروسپاري. د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار له دفتره په خپور شوي نننی بیان کې راغلي چې هنی پتمر د روانې میاشتې په 21 نیټه په نیویارک کې له خواجه سیب سره لیدلی وو. دواړو د افغانستان د سولې پر بهیر په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځینو په پاکستان کې د نیول شو 15 لوړپوړو طالبانو پر تبادلې خبرې کړې دي. بیان زیاتوي چې په دې خبرو کې د هند یا هندي وګړي ته هیڅ اشاره نه و شوې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سپیناوي تر غوږ وروسته کړي چې د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه سیب 13 ورځ په نیویارک کې د ایشیا سوسایټي په نوم یوې ادارې ته په مرکه کې ویلي افغان حکومت منلی چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال هلته پټنځایونه لري او دا چې د 2014 کال په دسمبر کې د پېښور پر سکول یو بریدګرې په قید کې دی. قصب داوا کړې وه چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ورته ویلي چې کابل په پاکستان کې د جاسوسي په تور د بندي کلبوشن یادو په بدل کې د آرمی پبلک سکول بریدګر ورسپارلو ته تیار دی. د فاټا خزو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم غوښتنه کړې ده چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي چې دا شان د دغه سیمې خزو ته خپل بنیادی حقونه ترلاسه شي. قبایلی سیمو کې د خزو د حقونو دفاع کوونکو تنظیم تکړه قبایلی خويندې وایي چې په قبایلی سیمو کې د موجوده قوانینو او رواجونو له کبله خزو د خپل بنیادی حقونو د تعلیم او روغتیا د اسانتیاو نه به برخې دي. په دغه اړه د خیبر جنسینه د یاد تنظیم یوې غړې ناهید افریدی مشال ریډیو ته وویل
چې کوم فرض کا دلته کې قانون وي دا د دې سودي حصہ وي نو ولې به هلته کې د ایکسټریمیزم پیدا کېدو ولې به خلک بې کوره کېدل ولې به پریشنو ته ضرورت محسوس کېدو خو دا پریشنو کې په دې ایکسټریمیزم کې په دې هر څه کې ټوله غټ نقصان ښځو ته شوی دی.
یاد دی ویچ د وفاقي حکومت لخوا د فاټا د اصلاحات بل قامي سملې ته وړاندې کړل شوی دی خو د سملې د کورم د کمی له وجې پر لا بحث نه دی پیل شوی. دا ترکی او روسی ولسمشرانو په انقره کې خبري کړې دي او رضا شوې دي چې د شام د کورنۍ جګړې پای ته رسولو لپاره به نږدې همکاري کوي. تیر مخام خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره غړي خبري غونډې ته په وینا کې روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل ماسکو او انقره به همغږي زیاته کړي چې د شام شپږ کلنه جګړه پای ته ورسي. د ویل وس ضروری زمينه او شرایط برابر شوي چې جګړه ختم کړل شي. اردوغان ویل ترکیه به له روسیې سره نږدې همکاري او دوام ورکړي چې د شامی بحران سیاسي حل راوباسي. د ویل دوی دواړه سلا شول چې په عدلی ولایت کې د امن سیمې جوړولو لپاره لا زیات او په تیزه کار وکړي. ماسکو او انقره د شام په جګړه کې د مختلفو لوریو ملاتړ کوي. د هند په ممبئی کې د خلکو په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي او نور 10 زخمیان شوي دي. چارواکي وایي پیښه د ممبئی د الفنسټون ریلوی سټیشن ته تلونکي په یو پول رامنځته شوې ده. په دغه لار اکثر د کار په وخت په زرګونو خلک تګ راتګ کوي. چارواکي زیاتی خلک په پول په یو پنازه کې د باران نه پټ شو چې له کبله د دوی شمیره نور هم ډیره شو. وروستو په ټیل ماټیل کې ډیر خلک د خپو لاندې شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چین د مشرانو سره د شمالي کوریا د جوهري خطر په موضوع د خبرو لپاره نن بیجینګ ته ځي. نوموړی به دغلتا د امریکا او چین ترمنځ په کاروباري اړیکو او چین ته د ولسمشر ټرمپ په راتلونکي سفر هم خبرې کوي. تمه ده چې سبا به ټیلرسن د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی او نورو لوړپوړو چارواکو سره وویني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې چین د شمالي کوریا لخوا د ایټمي ازموینو په بدل کې د دغه هیواد پر ضد سخت ګامونه پورته کړي. د ستمبر په 28مه نیټه چین اعلان وکړ چې په چین کې د شمالي کوریا ټولې کمپنۍ د روان کال په پیل کې خپلې هلې ځلې ودرېږي. ولې هغه کمپنۍ چې د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل لخوا منظوري شوې دي خپل کار ته ادامه ورکولی شي. تمه ده چې ولسمشر ټرمپ د روان کال د نومبر په میاشت کې چین ته خپل لومبه رسمي سفر وکړي. او د ترکی وزیر اعظم بن علي یلدرم ویلي غواړي چې د عراق د کوردستان د خپلواکۍ ټول پښتنې پاړه د غبرګون لپاره د ایراني او عراقي مشرانو سرمشري زده جوړه کړي. نوموړي بیګا په ترکیه کې خبریالانو ته ویلي دوی غواړي چې په نږدې راتلونکي کې سره کښېني او هغه اقدامات وکړي چې دوی په راتلونکي دور کې اخلي. دوی ویل غواړي چې درې اړخیز سرمشري زده را جوړه کړي. دغه د مشال لیډو د دیو خبرونه د موسم او کرنسي حال سراج ظهیر وړاندې کړي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.68 روپۍ اغستل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.05 روپۍ او په 1.43 روپۍ یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 23.08 روپۍ او 23.09 روپۍ د سعودي عرب ریال 23 روپۍ او 23.40 روپۍ او یو افغاني په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 2.0 بنو کې 2.0 او 2.0 او کوټه کې به زیات نه زیات 2.0 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار شاهین بنیری او د موسم حال او د کرنټ شوبې مو د سراج زهیر ناوړې دي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په کورمه قبایلی سیمه کې د ډېرې مودې د فرقه ایزې ناکرارۍ نه پس اهل سنت او اهل تشیع رورولۍ او امن ته مخه کړې.
اهل سنت طرف نه دیزل اغوا شای دوغنه شوه دی. اهل سنت مشران او خلق رضی اغه مصره په دغه جلوس او مجلسو کې بقاعده شرکت کوي.
د قبایلی میرمنو اتحادیه د تکړه قبایلی خزو یو مشره ناهید افریدی وای
چې کوم فرض کبل تک قانون وي دا د دې سبي حصہ وي. نو ولې به الته کې د اکستریمیزم پیدا کېدو ولې به خلک بې کوره کېدل ولې به پریشانو ته ضرورت محسوس کېدو.
د مردان د عبدالولی خان په هنتون د وجل شویز د کوونکی مشال خان پلار اقبال خان وای
موږ سره چې دینو سمراسته د ګورنمنت اف پاکستان و پاکینه نه شوي او نه د صوبایي نه شوي دا او په دې کې چې کوم د مثال په تور البته د سند حکومت چې کوم د پیپل پارټای نو هغه دغه کوي.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنی غوړی. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو. په کورمه قبایلی سیمه کې د قومي پیوستون او د مذهبي هم اهنګۍ په مخه د اهل تشیع او سنی مشرانو ترمنځ جرګې شوې دي. د پولیټیکل انتظامی له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي په دې لړ کې درېمه جرګه پرون په پاړه چینار کې شوې. د
د دغه جرګې حال د طارق اورګزین اورو.
د کورمې پولیټیکل انتظامیه تر مخه دا جرګې چې د سیمې انتظامیه اوسکری چارواکو په سرپرستۍ کې د پړاچینار نه علاوه په سمیر عباس کې وشولې. د کوزي او بره کورمې مشرانو پکې په خصوصي توګه شرکت وکړو. د کچکنی مشر ابراد جانتوري وایي د مذهب بنیادی مقصد همدا دی چې اتحاد او یووالي ته د وده ورکړل شي او د حکومت دغه ګام د ستاینې وړ دی.
دی اهل سنت طرف نه لکه څنګه مخکې به ملیدل خو دې ځل هغه شای دوګ نه شوه دی. اهل سنت مشران او خلک رضی هغه مسره په دغه جلوس او مجلسو کې بقاعده شرکت کوي. نو دی حواله سره زه پورا دنیا ته دا ویل غوړم چې نن هم په پاکستان کې یو داسې علاقه شته پر چینار چې هلته شیعه سنیان یو ځای مجلس امام حسین منعقد کوي او ورسره ورسره د پاک فوج اعلی افسران او د سیول انتظامیه افسران هم پکې شرکت کوي.
د پړچینار ملک اتولا مشال رډیو توای محرم الحرام یو مقدس میاشتا او دادو قربانې ایثار درس ورکوي.
اسلامي کال اواله میاشته ده او د کلی غټ غټ واقعات شوي دي. د واقع کربلا شوي ده. نو د سي دي اټول خبر نه کومو مجبور هو او نو موږ درس ملي دي جهاد د صبر درس. نو موږ صبر په کور ده او د محرم میاشتې سمبل جوړ کړو د امن پورا ټول دنیا ته مو خیر تر مو کوم خلک یو مو امن په سفر کې مو مودی لکی ساتن کی خالق یو مودی دی خور زمانی یو او دی کی مو عمل غورو او دی کی یواز یو کاسنا دی کی به آر سړای خپل یو پوزټیو مثبت روره ده کوي.
فکر مکه د محرم لاول ورځ تر اتم پورې د حکومت په سرپرستۍ کې د شی سنی مشرانو ترمنځ دا دریا مجرګه وا چې مقصد دی هلته د اتوار پورز د شوره مراسم په امنه فضا کې تر سره کول دي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مو بجا
د مشال پنوم
په اتمنټ د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو
سروې
پدرینی مو بجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم پینزو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هم په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. د ځینې سیاسي ګوندونو او په شان د فاټا خزو د حقونو لپاره کار کوونکي تنظیم هم غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي چې دا شان دغه سیمې د یو قانون تر لاندې راشي او دغه سیمو خزو ته خپل بنیادي حقونه ترلاسه شي. دوی په دې اړه نور سوای زموږ خبریالي رفت انجم دوی سره خبرې کړي او دا راپور برابر کړی.
د قبایلی سیمو د خزو د حکومت لپاره کار کوونکي غیر سرکاري تنظیم تکړه قبایلی خویندي وای چې په قبایلو کې د موجوده قانون او رواجونو لوجې د فاټا زنانه د خپل بنیادی حقوقو لګره تعلیم او د صحت اسانو څخه محروم دي. د خیبری جنسینا د یاد تنظیم می بغړی نه هی د افریدی مشال لړیو تو ویل چې په قبایلی سیمو کې د طرح غیر پر ضد جنگ کې د ټولو زیاتې زنانه متاثر شوي. خو د قبایلو د روایت لقبله هغوی خپل مسلې چاته ویلې نشي.
چې کوم فرض کبل تک قانون وې دا د دې سودی حصہ وې. نو ولې به هلته کې د ایکسټریمیزم پیدا کېدو ولې به خلک بې کوره کېدل ولې به پریشنو ته ضرورت نه اوسې تو د پریشنو کې په دې ایکسټریمیزم کې په دې هر څه کې ټول نه غټ نقصان خزو ته شوی دی. کوم دې دی شوي د دې بچي چې کوم دې ایکسټریمیزم شو هر نو طرف ته چې وګورې نو خزو په نقصان کې پاتې شوی دی. کنه
د فاټا اصلاحاتو په اړه د قبایلي ولس نه رائے اخستو پر وخت د جن مختلف طبقو سره تعلق لرونکو مېرمنو ګیله لرله چې د حکومت لخوا په فاټا اصلاحاتي کمیټې کې د قبایلي سیمو زنانو ته استازیتوب نه دی ورکړل شوی او نه چا کوشش کړی دی. د تکړه قبایلي خویندې تنظیم یو بل غړي او مدني فعاله مریم بیبی وای چې که فاټا په کمی بهیر کې شامل کړی شي نو قبایلي مېرمنې به هم د تعلیم او سیاست په میدان کې خپل غوره کردار ولوبوي.
دغه نه دی چې موږ وایي چې موږ د سیستم خلاف کار کوو. خدای چې موجوده کوم سیستم دی هغه ډو واقعي نه ورکوي. ټول لارې بندې دي. که نه مطلب ګورنر شو پولیټیکل ایجنټ شو او بیا تاسو پارلیمنت شو یو ځای کوم د زنانو په قبایلي زنانو مواقع نشته. نو چې دا د دې حصه جوړه شي نو کم از کم مواقع خو به ورته قانوني طور باندې ملو شي. که نه
یاد دي چې د فاټا ځینې پارلیماني استازو په شمول ځینې سیاسي ګوندونه دریځ لري چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړې شي. خو بل پلو بیا د ځینو قبایلي شهرانو او د پارلیمان داستاز غوښتنه ده چې قبایلو ته د ځان له صوبه یا کونسل ورکړی شي. د دې ترڅنګ د وفاقي حکومت لخوا فاټا د اصلاحاتو بل کمی سمندر ته وړاندې کړل شوی. خو د سمندر د کورم د کمی له وجې پرې بحث نه دی شوی. رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاس مشال ریڈیو تا غوگی دا خبرونی پا دی برخا کی ورزو خیبر کبیلی سیمی تا د خیبر قبایلی سیمې د تیرا راجګل کډوال شکایت کوي چې د رجستریشن باوجود د دوی خپل سیمې ته د تلو لپاره انتظار وباسي او د بیا بیا وادونه پس هم او نه لیکدول شول. دوی وایي د کمپونو په ځای په جمرود کې ډیره شوې دي او څوک ورته پام نه کوي. په دې اړه تفصیل فرحات شینواری راکوي.
د خیبر جنسې د تیرا راجګل کډوال وایي چې خو شا 15 میاشتې وړاندې د دوی د ستنېدو لپاره رجستریشن عمل مکمل شوی خو تر اوسه دوی خپل سیمې ته ونه لیږل شول. دوی وایي نړیوالې امدادي ادارې حال نه اخلي او دوی د تیرو 4 کالو راهیسې په جمرود کې د کډوونو ډک ژوند تیروي. په جمرود کې میشته د تیرا راجګل کډوالو یو مشر زر محمد کوکی خیل مشال ریډیو وای
کلی په تیرا کې وو آغا ویران شوی دی ځمکه ختم شوی په حساب کې په دا وکاله کې یو شی نه را کړی دغه هیڅ قسم ماده ته موږ ته توسه پیرې و نه کړلو. د موږ چې کوم دی ولته تمبون لګیږي ولته د موږ راشن لګیږي ولته د موږ چې کوم دی هسپتالونه لګیږي ولته د موږ سکولونه لګیږي ولته د موږ هر قسم مرات لګیږي.
او ظالب ګل کوکی خیل وای چې اندراج کړی خو تر اوسه خپل سیمې ته نه دی لګل شوی.
دا ما پیلو کوي چې به موږ خپل وطن ازادي او خلاصي او ابادي ودا غوړو به دا وکی دا در نظر وکی چې ورشي خلک غریبون دي او خپل ملک روټینګي خپل ابادي ورونه شوي ته ونونه ور پښول.
د تیرا راجګل یو بل کډوال دولت خان وای
کوټه د سیویرونه وی چې بس موږ ته کاډه رو کړل او کوټه رو سیویرونه شوي څوک ونه بس دغه خوري ویرونه شپه دا غوړو چې کوونه جوړ شي ته پاس وځو.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په دې ورستو کې د خیبر جنسي پولیټیکل ایجنټ خالد محمود پوزي چارواکو سره د تیرا راجګل دوره کړې ده او چې کله د غټول سیمه د وسلوالو نه پاکه وګرځول شي نو دغه بې کورشوي خلک به ورته ستانه کړل شي او چې د نورو قبیلو کډوالو ته کوم مرات میلاو شوي دي هغه به دوی ته هم ورکړل شي. د پاکستان امنیتی ځواکونه وایي چې د جولای په 14 نیټه په تیرا راجګل کې د وسلوالو ډلو پر ضد پیل شوی د خیبر 4 عملیات اوس سر ته رسیدلی دي او هلته د حکومت واکمنی بحال شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، برطانوی لیکوال خبریال او په دې ورستو کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان کرکټ ټیم او برطانیې د رسنو ترمنځ شوې د کرکټ میچ د خپلې لوبډلې مشر پیټر اوبورن وایي چې هغه د پاکستان په موجوده حالاتو کې نه یوازې د لوبو بلکې د معاشي پرمختیا او امنیت ښه راتلونکی ویني. مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې نوموړي وویل چې هغه وړاندې هم قبایلي سیمو ته تللی و او اوس هم لاړ. ښکاره فرق ورته ښکاري چې له هغه ځایه وسلوال ویشتل شوي دي او دوی د میرانشاه په یونس خان کرکټ لوبغالي کې د شوې لوبې نه خوندونه اخیستي.
پیټر اوبورن د هغه لوبډلې مشر و چې د پاکستان کرکټ ټیم پر ضد یې د ستمبر پر 21 د میرانشاه په یونس خان کرکټ سټیډیم کې د کرکټ لوبه کړې وه. د نوموړي په وینا چې دی سو وارې پاکستان ته راغلی او قبایلي سیمې ته هم تللی خو دا وار ورته سیمه ډېره پورم نه او له خوندونو ډکه ښکاره شوه.
دی
وایي دا زموږ لپاره یو ډېره خوندوره موقع وه چې د شمالي وزیرستان میرانشاه سیمې ته لاړو. موږ ټولو ته معلومه ده چې دغه سیمه د سخت دریځو وسلوالو په ولقه کې تر ډېرې مودې پاتې شوې او د ویرې یو مرکز ګڼل کېدو. نو داسې یوې سیمې ته تلل او هلته کرکټ کول ډېر خوند لري. پیټر وایي چې قبایلي سیمو ته هغه د مارچ په میاشت کې تللی و خو چې دا وار لاړو نو ویرېدل چې نه یوازې د شمالي یا جنوبي وزیرستانه بلکې له ټولې فاټا دغه وسلوال ویستل شوي دي. د پاکستان د موجوده حالات په اړه نوموړی هیله من دی چې له ترهګرۍ ځپل شوي او اوسني پاکستان کې ورته لوی فرق ښکاره شو. دی وایي د غربي دنیا پوهانو دا دعوی هم کولی چې طالبان ایټمي وسله اخلي، خو زه د دغه پوهانو په خبرو یقین نه کوم. معاشي توګه دا ملک کمزورې و او ترهګري خو یوه ډېره لویه مسله وه. په تېرو لسو کالو کې چې امنیتي حالات او معاشي وضع ښه شوي دا یو لوی پرمختګ دی. لکه د مثال په توګه سټاک ایکسچینج، دا هر څه یوازې په فاټا کې نه دي شوي، کراچۍ یا د پاکستان نورې سیمې وګورو. دغه خار دو کال وړاندې د نړۍ په خطرناکو خارونو کې پر شپږم نمبر و، اوس پر 200 دی. یعنی د ځینو امریکایي خارونو نه هم امنیتي وضع ښه شوې. په پاکستان کې د لوبو په خصوصي توګه د کرکټ د نشتوالي په اړه پیټر روبون وایي چې د پاکستان کرکټ ټیم نه بغیر د کرکټ نړۍ نیمګړې ده. باید نړیوال کرکټ کونسل او د دې غړي د پاکستان سره د لوبو په مت کې لوی مرستې وکړي چې داسې دلته شاړ میدانونه آباد شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو، د پیښور د ویلیج او نیبرهوډ کونسلو د ناظمانو اتحادیې له حکومت د بقایا جاتو پرمختیایي فنډونو غوښتنه کړې. یاد اتحادیه وایي چې که غوښتنو ته یې پام ونه شو نو یوه هفته پس به په غټه کچه احتجاجي تحریک پیل کړي. د پیښور ناظمان وایي چې صوبایي حکومت په بلدیاتي نظام کې د لاندې کچې پورې د واک منتقلولو ژمنې هم نه دي پوره کړي. تفصیل زلان یوسف زی وړاندې کوي.
د پیښور د ویلیج او نایبر هوډ کونسلو د ناظمانو د اتحادیې د ارګنایزنګ کمیټې غړی امان الله خان وایي چې د قانون تر مخه حکومت باید ټولو ټاکلې شوو غړو ته د اجلاسونو د خرچ پیسې ورکړي چې د یو اجلاس په سر 200 روپۍ جوړیږي، خو تر اوسه لا د پیښور یو ممبر ته هم دغه پیسې نه دي ورکړې شوې.
او هغه د 2015-16 د ضلع پېښور 4,25,59,792 روپۍ جوړیږي، هغه پیسې زموږ چرته لاړې؟ آیا دا چې عجیب تللی دي؟ آیا گورنمنٹ لیپس کړی دي؟ د دو کالو کې مونږ بار بار په فرست پرایورټی زمونږ دا وی چې هغه چرته لاړې؟ خو مونږ ته اوسه پورې دا غیر زیاره نه کړی شو. ترقیاتی فنډونه زمونږه ته چې کم 33% ویل شو په اکټ کې، او دوی داوی کولې غټه غټه 33% به ورکو ویلې جو نیبرهوډ کونسل ته، ګراس روټ ته. نو هغه کې تاسو ګورئ زمونږه د آبادۍ په لحاظ باندې ډیر کم اماؤنٹ چې کم دی مونږ ته راځي.
پېښور کې 214 ویلج کونسل او 113 نیبرهوډ کونسل دي، او په هر کونسل کې د 100 نه تر 1500 غړي دي. د بیلا ممندان ویلج کونسل ناظم دلبر علی شاه بچاوای چې له نوې بلدیاتی نظام یې ډېری هیلې وي، او ځکه یې په ټاکنو کې د خلکو سره د ډېرو کارونو کولو ژمنې هم کړې وي.
موږ چې په کومه کوڅه باندې تیریږو نو خزم را پسې ډانګونه راغستې، نورم را پسې ډانګونه. ناظم صاحب دا کار دې څنګه کو؟ ناظم صاحب، ناظم صاحب غریب دروغ باندې کوي، ځکه چې ایډي دفتر نه کومه خبره موږ سره اوټ شي، هغه خبره موږ اوی ته اوټ کو. زما 13.20 لاکھ روپے ماته پکې 12.5 لاکھ روپے ملاو کولی. په 12.5 لاکھ روپے ما یې کې لختیا وکړو؟ پښتو کې خبره دا ویاړم پرې دا یو لختیا مې پکې وکړو. نو د ما نه نیمه علاقه خپه شو، نیمه هم دغسې بس هغه یو کلی مې آباد کړو، نور په ځای پات ګیلو مانو لنه چې زم کور کې ته نشم کېناسته. خزر را پسې روانې وې، زما مشینان دې سکړه، مشینان کوم دي اسم نشته دې.
په دې اړه مو د بلدیاتو د وزیر او نورو اړوندو چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو، خو زمونږ هڅو ته یې څه ځواب ورنکړو. د پېښور د ناظمانو اتحادیه وایي چې کستونزو ته یې پام ونه شو نو احتجاج به پیل کړي او خپل دفترونه به وتړي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اوریدن کو د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې د وجل شوي زده کوونکی مشال خان پلار اقبال خان وای چې حکومت ورسره کړي لوځونه پوره کړي نه دي او تر اوسه یې لونه له تعلیم به برخې پاتې دي. بل پلو په هریپور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت کې د مشال خان د وجنې مقدمه روانه ده او د گواهانو د بیانونو قلم بند کول وروسته عدالت د مقدمې اورېدنه تر د 4 اکتوبر پورې ځنډولې ده. په دې اړه تفصیل د مشال خبریال سراج زهیر راکړي.
د مشال خان پلار اقبال خان د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي وفاقي حکومت چې ورسره کوم لوزونه کړي وو هغه تر دې دمه نه دي پوره کړل شوي او لونه یې اوس هم په کور ناست دي او سبقونو لا نشي تللی.
دغه موږ سره چې دینو سمراسته د ګورمنټ اف پاکستان وفاقي نه نه شوي او نه د صوبایي نه شوي دا او په دې کې چې کوم د مثال په تور البته د سند حکومت چې کوم د پیپل پارټای نو هغه دغه کوي چې ګینی یاره مثال په تور باندې په کراچۍ یو ښه یونیورسټای کې چې کوم دنو تا بچای لمون داخله ورکو خو په هغه کې سوال بنیادی تور دار چې زمونږ دلته کیس شروع دی نو زمونږ د کیس شروعات په وجه باندې مونږه خاندانی دغه باندې تقسیمی گو نو که چې حکومت یا مرکزی دغه کړو اسلام آباد کې نو مونږ ته بیا د کیس د ځای او خپل کلو اسلام آباد نږدې دي.
مشال ریډیو چې په دې اړه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي سلاکار شوکت یوسفزی نو پښتل نو هغه وی چې حکومت ورسره وړاندې هم رستې کړي او کوس یې هم سم مسلې ویني له حکومت سره د رابطه وکړي.
حکومت څه کمپنسیشن کېده هغه هند ور کړی دوی ته چې الریډي سکیورټي ورته پرووایډ ده اوس په دې افسوس کوم چې لکه ګورنمنت سونه دنه کې دې شو دا غي نه زیات هیلپ کړي او باقي پاتې شو دای چې د مخکې نه ډېر غریب وو چې د ماشومان سکول نه شو لیدل دي چې کم اداره کې څه کم ماشومان خپل داخلول غواړي نو چا مانی کړی دي د دې څه خبره دي ما سره دې رابطه وکړي چې ما سره دې وکړي وزیر اعلی صاحب سره دې وکړي.
ته یادونه د روان کال د اپریل په لسمه نیټه د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې بلوګر زده کوونکو مشال خان نومي زده کوونکي وجلې وو او د پولیسو په وینا چې دی پیښه کې یو شپېته کسان ککړ وو چې پکې تر دې دمه 50 کسان نیول شوي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل او اسلام آباد د اړیکو ښه کولو لپاره پرمختګ وکړي. د وزارت ویان نفیس ذکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبریالانو ته دا هم وویل چې له افغانستان سره د پولي د انتظام په ګډون په بیلابیلو څانګو کې کار کول غواړي. ذکریا زیاته کړه چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د روغې لپاره د 4 هیوادونو ګروپ بیا بحالېدل به ګټور وي. رابعه اکرم خان د نور تفصیل سره.
د سیارت په ورځ 19 خبري غونډې پر وخت د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس ذکریا وینا وه. په دې ورځو کې د پاکستان او افغانستان اعلی چارواکو ترمنځ ملاقاتونه نښکاري چې دواړه اړخونه اړیکې ساتل غواړي. په دې موقع نفیس ذکریا د ملګرو ملتونو د عمومي سمنې د غونډې په موقع د پاکستان خارجه وزیر سره د افغانستان خارجه وزیر او د کمیسر امتیا مشیر او د پاکستان خارجه سیکرټری سره د افغانستان مرستیال وزیر د ملاقاتونو حواله ورکړه. دیوای دا ټول ملاقاتونه اشاره کوي چې دواړو خواوو ته څه احساسات دي. دواړو خواوې یو بل سره اړیکې ساتل غواړي. مونږ وکتل چې خلک مثبت خبرې کوي. تاسو په اسلام آباد کې د افغان سفیر د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر سره د بیان حواله ورکړه نو زما په خیال دې ته قتل پکار دي. مونږ له مخ په وړاندې تل پکار دي او باید چې د افغانستان سولې او ثبات لپاره کار وکړو چې له تیرو سلويختو کالو راسي په ناکرارۍ کې دي. د خارجه وزارت ویان خپل خبرو کې زیاته کړه چې موږ افغانستان سره په سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، د ترانسپورت، تجارت، امنیت او د پوری د انتظام نه علاوه په نورو شوبو کې هم د دواړو ملکونو او د سیمې د پرمختیا لپاره کار کول غواړو. د دواړو ملکونو اړیکو په اړه د سیمې سره چارو کارپو خبريال هارون رشید وايي ملاقاتونه کیږي خو اړیکې لا هم سمې نه دي.
پاکستان ته به د امریکا یو ټوله نه چې دا خبر راځي یو وخت ولې پاکستان نه خلکو تلی دي خو هلته نه خلکو راتګ چې دی هغه ایثار شوی او پاکستان لاست ټایم ورته ویلي چې مونږ مصروفي نو تاسو خپل مشران چې دی هغه مل لا را لګي نو کېدی شي د اکتوبر کې چې کم پاکستان ته د دوی ټوله ناراضي هغه نه لږ حالات بهتر شي او دواړه هیوادونه چې دی هغه جی کم ماضی کی غلطیاں شوی دی هغه نس سبق بوالی او غواړي چې دوانه دا انگیجمنت چې دی افغانستان باندې دا یو خ اړیکه او یو خصن طرف ته دی روان کی.
د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی سفیر او د بهرنیو چارو کارپو رستم شاه مومن وای چې د افغانستان د مسلې په حواری فکر پکار دی.
ملاقاتونه خو له خشه زنه خو څوک انکار نشي کولای هر وخت پکار دی
او بای چوشي بای چندا سي کیږي هو اصلي خبره دا ده چې خاري د دولت دولتونو په منځ کې تعلقات ډېر مخشي او چې ال تاسو پورې جنگ روان وي نو دا مسله به همدغه مشکل به همدغه شان کیږي.
هم روانه میاش په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر سره ملاقاتونه کړي وو. په دې ملاقاتونو کې دواړه خیس اړیکې د نور خې کولو په اقداماتو خبر شوي وو.
دا مشال ریډیو دا
اردن قدرنگ سات کے پختونخوا کے پینے میں بجے کی دن کی دی دو خبروں نو لنڈیز دو شاہین بنیرینا
ستړي مشهد دی وخت مهم خبرونه د پیښور پرنګ روډ په یو بمی چودنه کې یو شمیر کسان ټپي شوي دي. د ریسکیو یو یو دو دو چارواکو رسنیو ته ویلي په چودنه کې شل کسان زخمیان شوي وو. په دوی کې د 1500 درملنه په ځای وشوه او نور 15 روغتون ته لیږل شوي دي. بلخوا د کابل د قلعه فت الله په سیمه کې نن له غرمې وروسته په یو چودنه کې دوه کسان وژل شوي او نور 10 کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هنی پتمر د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه سیب دا خبره رد کړې چې ګواکې کابل به د هندي وګړي کلبوشن یادو په بدل کې اسلام آباد ته تا د پاکستانی طالبانو یو قیدی وروسپاري. د فاټا خزو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا ورګړي کړل شي چې دا شان د دغه سیمې خزو ته خپل بنیادي حقونه ترلاسه شي. د ترکیه او روسیې ولسمشرانو په انقره کې خبرې کړې دي او په دې رضا شوي دي چې د شام د کورنۍ جګړې پای ته د رسولو لپاره به نږدې همکاري کوي. تیر مخام له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره غړي خبرې غونډې ته په وینا کې روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل ماسکو او انقره به همغږي زیاته کړي چې د شام شپږ کلنه جګړه پای ته ورسي. د هند په ممبئی کې د خلکو پټیل ماټیل کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي او نور 13 زخمیان دي. چارواکي وایي پیښه د ممبئی د الفنسټون ریلوي سټیشن ته تلونکي په یو پل رامنځته شوې ده. په دغه لار اکثر د کار په وخت په زرګونو خلک تګ راتګ کوي. د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چین د مشرانو سره د شمالي کوریا د جوهري خطر په موضوع د خبرو لپاره نن بیجینګ ته ځي. او د ترکیه وزیر اعظم بن علي یلدرم ویلي غواړي چې د عراق د کوردستان د خپلواکۍ ټول پښتنې پاړه د غبرګون لپاره د ایرانی او عراقي مشرانو یو سرمشري غونډه را جوړ کړي.
اردن کو شاهین بنیری در ته د پنځه مې بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کول او اوس د پاکستان خبرو شو د زنو ورسپارنو د اداریو مهم ټکی در ته عرفت انجم وړاندې کړي.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کرکټ چې په نیویارک ایشیا سویل سوسایټي دستورې ته د خطاب کولو پر وخت د پاکستان خارجه چارو وزیر خواجه آصف ویلي چې د افغانستان مسلې حل د پوځي لارې نه بلکې د خبرو د لارې دی. د هغه وینا وه چې پاکستان د افغانستان شخړه حل کولو لپاره تر یو حد پورې ذمهواري اخیستی شي نور به افغانستان ته خپله کول وي. اداري وایي چې بلخوا په واشنگټن کې دفاعي پاکستان یو دستورې ته د وینا پر وخت امریکا کې د پاکستان سفیر اعزاز چودھری ویلي چې په افغانستان کې ناکامي د پاکستان په سر اچول خبر نه ده. دوهم ویلي چې د افغانستان مسله حل پوزي نه ده. پاکستان خپل خوره کله هم د چا پر ضد استعمال دوته پرېږ نه دي. اداري زیاتوي چې پاکستان جنوبي ایشیا متعلق د امریکا په نوې پالیسۍ خپل صفه موقف نه امریکا خبر کړه او د خارجه چارو دفتر لخوا پارلیمانی قرارداد او د قومي سلامتي کمیټه سپارښتنه امریکایي سفارتخانه ته واستول شو. اداري په وینا چې بلخوا د هند مطبوعاتو هم د امن لپاره د پاکستان کوششونه ستایي. په سیمه کې د امن لپاره د پاکستان یو مثبت کردار یو حقیقت دی. پاکستان په دې لړ کې هر قسمه قرباني ورکړې دي نو په داسې کې د یو آزاد او خودمختار ریاست په توګه قومي مفاد لپاره خپلې پالیسۍ جوړول د پاکستان حق دی. اداري اخره کې وایي چې ځمکني حقیقتونو په رڼا کې نړیوال ورورولۍ ته د پاکستان د اصولي موقف ناتړ کول پکار دی او پاکستان ته هم د ځان لپاره یو جامع تګلارې ته لاندې کار کول وی. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په خیبر پښتونخوا کې د 45 کالونو کم عمره په هلکانو جنکو په زور خیر غوښتل د دوی نه مشکت اخیستل او دوی د زیاتو ښکار جوړېدو شهره کې زیاتوالی حکومت او ټولنې لپاره د فکر وړ خبره ده. ادارې په وینا چې روان کال کې تر اوسه پورې شپږ سوه یو دېرش ماشومان د سکولونو نه ویستل شوي او د هغوی نه د مزدورۍ او مشکت اخیستل د افسوس خبره ده. ادارې زیاتوي چې دا شمېره رپورټ شوې ده چې کوم مخې ته نه ده راغلی نو هغه په سوونو کې ده. ادارې په وینا د سویر په ځینې علاقو چرته چې اشتمن اوسېږي نو کدا هغه جاج واغسته شنو په هر کور کې کومره ماشومان کارونه کوي جنه کې د میاندو سره په کورونو کې صفایان کوي لوخي وینځي او هم د دغه اشتمن خلکو د بچو خدمت کوي اداري وايي چې ټولن د باسره او طاقتور او ناصر او مخ کې هیڅ نشي کولی او د کومره ماشومان سره متعلق د مشکت قانون نه ټوکی جوړ شوی دی اداري لیکي چې کوم د نړۍ ټولنه او حکومت د دې مسلې حل نشي راوسته نو اشتمن خلک دي د دې پابند کړی شي چې هغوی په کور کې کارکوونکي دغه ماشومان ته څه هنر او تعلیم ورکولو بندوبست وکړي دوی ته د دیني زده کړې ورکړي چې دا شاندار طبقه د همیش لپاره د معاشرې نه نظر انداز شوې طبقه پاتې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال لري ته وګي د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د هندستان ټایمز لیکنې غوړه کړې شوې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په لاهور کې د تختول شوې ترکی وسلوال موضوع سیړلې او هندستان ټایمز ورسپاڼې د هند او افغانستان ترمنځ سوداګرۍ ته کتنه کړې. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
د پاکستان د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په یو رپورت کې لیکلي چې پاکستانی چارواکو په لاهور کې د پاک ترک سکول په خوانی مشر ل خپل کورنۍ سره یو ځای تښتولې ده. یاد سازمان لیکي دا په داسې وخت کې ده چې تیر یو کال هم لږ وخت کېږي چې پاکستانی چارواکو د دې ترک استادانو د ایستلو هڅه وکړه. پاکستان له ترکی سره نږدې اړیکه لري او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان د پاک ترک سکولونو ډیر مخالف دی. د تښتول سوي میسود کچماز گاونډیانو د بشري حقوقو سازمان ته ویلي چې نموړی په چهار شنبه شلو وسلوالو کسانو له ځان سره یوړي. سازمان لیکي چې له تښتول سوي میسود کمچاز سره د هغه میرمن او دوی لوڼې هم یو ځای وړل سوي دي. د پاکستان د بشری حقوقو سازمان پر حکومت ژغ کړی دی چې تښتول سوی کورنۍ په سمدستي توګه خوشی کړي او هغوی له پاکستانه ونه باسي. د پنجاب پولیسو په دې اړه له څویلو انکار کړی دی او د پاکستانی حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه څه غبرګون مخته نه دی راغلی. لیکنه د رجب طیب اردغان د دې سکولونو د مخالفت په اړه لیکي چې نوموړی یاد سکولونه په فتح الله ګولن پورې تړلې ګڼي. خو د دې سکولونو استادانو په وار وار ویلي چې دوی له هغه سره هیڅ تړاو نه لري او نه هم په ترکی کې د ولسمشر اردوغان له مخالفینو سره څه تماس لري. په ترکی کې تیر کال د یو ناکام کودتا له لارې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت ړنګولو هڅه وسوه. ولسمشر رجب طیب اردوغان په امریکا کې پرمیشت دینی عالم فتح الله ګولن تور پورې کړی چې د هغې ناکامې کړل سوې کودتا تر شا یې لاس و، خو هغه دا تور رد کړی. بل پلو هندوستان ټایمز نومي ورځپاڼې لیکلی دی چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په داسې وخت کې هند ته تللی چې امریکا د هند او افغانستان ترمنځ د لا ټینګو تجارتي اړیکو غوښتنه کوي. ورځپاڼې لیکي چې هند په افغانستان کې سکولونه، سړکونه او د پارلمان ودانۍ جوړه کړې ده او هم یې هلته د بیلابیلو پروژو لپاره د $3 ارب ژمنه کړې ده. هندوستان ټایمز لیکي چې لوی شمېر هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونه غواړي خو بدامنی یې په وړاندې خنډونه جوړوي. د ورځپاڼې په لیکنه هندي غاړه په افغانستان کې د امنیت باوري کولو لپاره له امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ څخه هلته د عسکرو ساتلو په برخه کې ژمنتیا غواړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوبدون کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو په مو سي یو نړیوالې موضوع ترا ګرځوم. ټویټر ویب پاڼې د امریکا د کانګرس استخباراتي کمیټو ته ویلي دي چې په سلګونو داسې اکاونټونه یې معطل کړي دي او داسې بلها اشتهارات یې موندلي دي چې روسي ټلویزیون چینل په سوشل میډیا اخول او د تیر کال امریکایي صدارتي انتخاباتو کې د روس د مبینه لاسوهنې سره اړه لري. دا څرګندونې دغه ټولنیز شبکې د سپتمبر په 28مه د امریکا د کانګرس کمیټو ته د معلوماتو ورکولو په وخت ورکړي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور مهم ټکی مليحه امیرزاده در اوروي.
ټولنیز شبکه ټویټر وای چې له روس سره اړه لرونکو خواوشا 200 اکاونټونه معطل کړي دي. ټویټر وای د روس د مبینه لاسوهنې کوششونو په اړه د پلټنو پر مهال تقریبا 2000 اشتهارونه موندلي دي چې روسي ټي وي چینل آر ټي د 2014 کال په امریکایي صدارتي انتخاباتو کې په سوشل میډیا ښیدي. ټویټر دا معلومات د ستمبر پر 28 د امریکا کانګرس استخباراتو کمیټو ته د معلوماتو ورکولو په وخت ورکړی دي. ټویټر په یو آنلاین لیکنه کې ویلي چې داسې 22 اکاونټونه یې لري کړی دي چې نیخ پنې غي د فیسبوک له 3500 جعلي اکاونټونو سره رابطه لرلې. دا هغه اکاونټونه دي چې فیسبوک یې نشاندهي کړې ده او وایي چې د تیر کال امریکایي صدارتي انتخاباتو کې د روس د مبینه لاسوهنې سره تړلې دي. ټویټر وای دغه پیژندل شوی اکاونټونه د دې لپاره معطل کړل شوی دي چې د ټویټر د اصولو خلاف ورزي کوله، یعنی سپام مسیجونه یا لینکونه خپرول. د سپام معنا ده چې په انټرنیټ د یو پیغام یا لینک بل ها نقلونه خپرول کیږي او مقصد یې دا وي چې زیات نه زیات خپور کړل شي. ټویټر وای آر ټی ټلویزیون چینل چې د روس له صدارتي ماڼۍ یا کرملین سره نږدې تعلقات لري، د تیر کال د انتخاباتو په وخت یې په ټویټر د خواوشا $2.5 لک په لګښت اشتهارونه خپاره کړي ول او د 1320 ټویټر پیغامونو مشهورتیا یې کړې وه. په اشتهارونو دا لګښت په فیسبوک د $1 لک خرچې نه زیات دی چې فیسبوک روانه میاشت موندلې دي او وایي چې د تیر کال انتخاباتو په وخت د روس د مبینه پروپاګندې سره اړه لري. د دغو سرګندونو پس د سینټ او ایوانی نمائندګانو د استخباراتو کمیټو غړو د سوشل میډیا پر اشتهاراتو د زیاتو پابندیانو غوښتنه کړې ده. موسکو د امریکا د تیر کال په انتخاباتو کې د لاسوهنې له تورونو انکار کوي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو له پاکستان خبریدونکو دی ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په پاکستان کې د جماعت الدعوا ډلې د سیاسي او مرستندوی فعالیتونو په اړه اداري خبره کړې چې په کې راغلي د هغه هیواد سینټ د دې ډلې له لوري نمائنده د لاهور په انتخاب کې د اجازه ورکولو پر پریکړه انتقاد کړي. ورسپانه وایي همدارز جماعت الدعوا د روهنجا مسلمانانو په نوم چنده ټولوي خو په بنگلاديش کې ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل اوروي.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه په خپل اداره کې لیکي چې په پاکستان کې د سخت دریځ سازمانونو او ټولنو په اړه یو ډول تضاد موجود دی، ځکه چې اکثر تر بندیز لاندې سازمانونه د ونه او دننه په نوي نوم بیا فعالیت پیلوي او دا کار په داسې حال کې کوي چې مشري هم هغه پخوانی کس کوي. ورسپانه لیکي دا سازمانونه بیا ځان ته مالی سرچینې برابروي، چندې ټولوي او غونډې جوړوي. د ایکسپریس ټریبیون په خبره د پاکستان د واکمنې طبقې یا جوړښت ځینې عناصر دا ډول فعالیتونه تر پوښتنې لاندې راولي. د روانې میاشت پر 26 د سینټ یوې کمیټې پر دې خپګان او اندېښنه وښوده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ولې تر بندیز لاندې د یوې ډلې نومان ته د لاهور په انتخاباتو کې د برخې اخیستو اجازه ورکړه. په سپتمبر کې د لاهور پر 116 انتخاباتي حلقې ضمني انتخاب وشو، ځکه چې د قومي اسمبلۍ دا څوکۍ د پخواني وزیر اعظم نواز شریف تر نااهلۍ وروسته خالي شوې وه. دې څوکۍ ته د محمد یعقوب په نوم یو خپلواک کس هم ځان نوماند کړی و چې د نوي جوړ ګوند ملي مسلم لیگ غړی دی چې اصلا د سخت دریځې ډلې جماعت الدعوه یوه سیاسي څنګه ده. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي د سینټ کمیټې وویل چې د پاکستان د انتخاباتي کمیشن دا وینا چې ملي مسلم لیگ یې د ګوند په توګه نه دی رجسټر کړی خو یعقوب ته یې د خپلواک نوماند په توګه په انتخاب کې د برخې اخیستو اجازه ورکړې سم دلیل نه دی. همدې کمیټې وویل چې په انتخاباتي کمپین کې تر بندیز لاندې ډلې د مشرانو انځورونه او بینرونه لګول شوي ول. ورسپانه لیکي جماعت الدعوا په وروستیو کې د برما د روهنجا مسلمانانو د مرستو په نوم چندې ټولې کړې او د دې لپاره یې په اخبارونو کې اشتهارونه خپاره کړل. دا سازمان وای په بنگلاديش کې له شاوخوا 3500 روهینجا کډوالو سره مرستې کړې دي. خو د بنگلاديشي خبريالانو پلټنې ښیي چې داسې هیڅ کار نه دی شوی او ان دا سازمان هلته هیڅ وجود نه لري. ورځپاڼه وایي د بنگلاديش او پاکستان د خرابو اړیکو له کبله هم دا د منلو وړ نه ده چې داسې یو سازمان ته د هلته د فعالیت اجازه ورکړل شي. همداراز له روهینجا کډوالو سره مرسته کوونکې ادارې هم وایي چې د جماعت الدعوه له لوري له کډوالو سره هیڅ مرسته نه ده شوې. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه زیاتوي هغه هر کس غولېدلی دی چې جماعت الدعوه ته د روهینجا کډوالو په نوم پیسې ورکړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو. ډان روسپانه لیکي چې سخت دریځي په اصل کې په خپل یو لوی ستونزه نه ده، بلکې لویه مسله د یو فرد لخوا خپل سوچ او نظریه په نورو خلکو تپل او د هغې پر وړاندې عدمه برداشت دی. د دې لیکنې نور مهم ټکي د وړې دمې نه پس پاکستان خبریدون کی د انګریزی ژبې ورسپانې ډان د سخت دریځې پاړه د یوې لیکنې پیل د یوې پښتنې نه کړې او لیکي چې څنګه د خو او بدو سخت دریځو پاړه بحثونه کیږي، آیا دا بحثونه د خو او بدو مسلمانانو پاړه هم کېدای شي، او که کېدای شي نو بیا د پاکستان په پوهنتونونو کې د سخت دریځو د شناخت چې کوم تجویز وړاندې شوی کېدای شي د دې شناخت لپاره پوهنتونونه مناسب ځای نه وي. لیکوال انجم لطیف زیاتوي چې سخت دریځي اوس د تشدد او ترهګرۍ سره مخلوطه شوې، خو دا په اصل کې د سخت دریځۍ یو جزوي تشریح ده. د لیکوال په خبره په ډکشنری یا لغت کې د سخت دریځۍ تشریح په دې معنی شوې ده چې د یوې نظریې لپاره هغه ملاتړ او عقیده چې د زیاتره خلکو په نظر مناسب او صحیح نه وي. د دې تشریح له وجې دا موضوع د پوهاوي لپاره نور هم پراختیا ته اړتیا لري. لیکوال انجم لطیف چې په لمس پوهنتون کې د سوشل ساينس د څانګې پخوانی مشر وو مخکې زیاتوي چې کچري د سخت دریځۍ د لغوي تشریح د برتانوي فلسفي برتن رسل د مشاهدي سره یو ځای کړل شي چې وایي د اکثریت لخوا ظلم په اصل کې ریښتونی خطر دی، او دا سوچ کول چې اکثریت همیشه صحیح وي یوه غلطی ده. نو په دې تناظر کې دا دلیل وړاندې کېدای شي چې انساني پرمختګ د هغو سخت دریځو له کبله شوی چا چې د اکثریت کمزورې مفکورې ننګولې، او د دې لوی مثال ایټالوي ساینسدان ګلیلیو دی. مقاله زیاتوي چې د دې ټولو دلایلو نه دا نتیجه اخیستی کیږي چې سخت دریځي په خپله کومه لویه ستونزه نه ده، بلکې لویه مسله دا ده چې کله یو فرد خپل سخت دریځه سوچ او نظریه په نورو خلکو د تپلو هڅه کوي. نو معلومه دا شوه چې د یو کس سخت دریځه سوچ بنیادی مسله نه ده، بلکې د نورو د سوچ پر وړاندې عدم برداشت اصل مسله ده. لیکنه کې راغلي چې دا یو ډیره سنجیده اندېښنه ده، ځکه چې په پاکستان کې ټول تعلیمي نظام په دې یو سوچ ولاړ دی چې موږ صحیح او هغه سوچ چې موږ سره اختلاف لري هغه ټول غلط دي، او هر یو اختلافي سوچ والا کس د سختو سزاګانو حقدار دی، او همدغه سوچ پر ریاستی توګه هم پر مخ بوتلې کیږي چې دغه هیواد هر وګړي لپاره ده چې د ملک لپاره مرګ ته غاړه کیږي او دغه هیواد هر دښمن تباه کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو د امریکا وال سټریټ جرنل ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس سفر ته کتنه کړې ده. مقاله لیکي چې نوموړي د سفر پر مهال د افغان ولسمشر تر څنګ د لوړپوړو افغان او بهرنیو چارواکو سره لیده کاته کړي. جیمز میټس پر دې مهال پر روس او ایران هم کلکې نیوکې کړې دي. بوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل د مقالې په پیل کې لیکلي چې جیمز میټس د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د خبرو پر مهال پر ایران او روس لدی کبل کلک نیوکې وکړې چې د د پوینا په افغانستان کې ناوړه لاسوهنه کوي. جیمز میټس وویل چې روس او ایران په افغانستان کې د حکومت پر ضد جنگیدونکو وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي او ملاتړ یې کوي. جیمز میټس دا سرګندونې پر داسې وخت کړې دي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې تګلارې تر اعلان وروسته په لومړي ځل کابل ته سفر کړی دی. نوموړي په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني، د ناټو عمومي منشي ینز ستونتلبرګ او په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو له کمانډان جنرال جان نیکولسن سره لیدو کاته وکړل. جیمز میټس روس او ایران ته په اشاره وویل ترهګرو پر دې هیوادونو هم بریدونه کړي دي، نو دا بد د په وینا عقلمندي نه وي چې دوی د ځان ساتنې لپاره په نورو هیوادونو کې د وسلوالو مرستې وکړي. چارواکي وایي چې د روس او ایران لخوا له وسلوالو سره مرستې نه یوازې هغوی کوي کوي، بلکې هغوی ته یو قانوني بڼه هم ورکوي. وال سټریټ جرنل لیکي چې روس دا خبره منلې ده چې دوی د داعش پر ضد له جنگیدونکو طالبانو سره معلومات شریکوي، خو هغوی ته د وسلو ورکولو توریا رد کړی دی. ایرانی چارواکي هم دا مني چې دوی له وسلوالو طالبانو سره اړیکې لري، خو له دې انکار کوي چې ګواکې تهران هغوی ته وسلې ورکوي. ورسپانه لیکي چې کله جیمز میټس په کابل کې وونو پر دې مهال وسلوالو د کابل پر هوایي ډګر د توغندیو برید وکړ. افغان چارواکي وایي چې وسلوالو اته توغندي توغولي وو، خو د امریکا امنیتي چارواکي وایي چې په دې کې د ځانمرګي واسکټونه، نور چاودونکي مواد او توغندي شامل وو. د ورسپانې په لیکنه په افغانستان کې ځان د داعش ملګري بلونکې ډلې او وسلوالو طالبانو دواړو د دې برید ذمہواري منلې ده.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
د نړۍ حیرانوونکې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اورېدلې مهیروي.
تاسو مشالې ډیو ته وګورئ. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان د هغه هیواد د تعلیم پر نظام لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي حکومت هر دل تعلیم ته په بجټ کې زیاتې پیسې ږدي، خو معیار یې لا هم ښه نه دی. د لیکنې مهمې برخې ګولیا ځوروي.
ډان ورسپانه لیکي په پاکستان کې د ریاست غفلت له وجې تعلیمي معیار ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی چې د معافی قابل نه دی. ورسپانه په پاکستان کې تعلیمي حالت په اړه کلنی رپورټ حواله ورکړي او لیکلی دی چې د پنځم جماعت یوازې 25% زده کوونکي اردو، پښتو او سندي لوستلی شي. د دې ترڅنګ 6% زده کوونکي انګریزي لوستلی شي او 8% په ریاضي پوهیږي. ورسپانه لیکي د جنکو په نسبت هلکان زیات لیک لوست او په ریاضي پوهیږي. دا رپورټ له نتیجو نه ښکاري چې په هغه هیواد کې د ښوونکو کو روزنه سمن کیږي او په ځانګړي توګه کلیوالو علاقو کې دا مسله ډیره سنگینه ده. ورسپانډي کې په لوري پروتو علاقو کې د سکولونو حالت هم ډیر خنه دي او ځینې علاقو کې خلک خپل لوريان سکولونو ته هم نلیږي. ورسپانډي کې په سکولونو کې د استادانو غیر حاضرۍ لوجې هم ډیر زده کوونکي له سکولونو راوستل کیږي. په دې حالاتو کې د ورسپانډي په خبره ترجیحاتو کې بدلون راوستل پکار دي او دا مسله په پام کې نیول پکار ده. د ورسپانډي په خبره ریاست باید په تعلیمي ادارو کې په زده کړو، ترانسپورت او معیاري تعلیم باندې توجه ورکړي. ډان ورسپانډي په دې کې یو بل وړاندیز کړی چې په سکولونو کې زیات نه زیات ماشومانو داخلولو نه ضروري خبره دا ده چې د زده کړو معیار نور لوړ کړي. ډان ورسپانه په ادارې کې په تعلیمي نظام کې اصلاحات او د استادانو روزنې، په سکولونو کې د سار نظام او برتۍ نظام کې نور شفافیت راوستو خبره کړې ده. د ادارې په پای کې راغلي چې حکومت د دغه موخو ترلاسه کولو لپاره جدي کوټلي او په سمدستي توګه ګامونه پورته کړي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مبجو
سروي
په درینی مبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم پینزو بجو.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورته بلوچستان ته. په بلوچستان کې سیاسي او مذهبي جماعتونو، وکیلانو او سوداګرو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د اهل حدیث صوبایي مشر د راخوشي کولو لپاره دی نه یوازې ځانګړي ګامونه پورته کړي، بلکې د کوټې په ګډون په ټوله صوبه کې امنیت ټینګ کړل شي. دوی دا خبره تیر ماښام په کوټه کې د سیاسي جماعتونو کانفرنس ته کړې ده. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین په دې راپور کې.
د جمعیت اهل حدیث نه مرکزی امیر علامه ساجد میر په مشرتابه کې جوړ شوی په دې غونډه کې د حکومت څخه سمدلاسه د مولانا ابو تراب دره خوش کول غوښتنه وسوه. په دې ترڅ کې د ملي اکجهتی کونسل بلوچستان امیر عبدالمتین اخوزاده نور حال و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړی.
کوټه او شاوخوا سیمه له ډیر شپو د غوا برای تاوان، بدامنی او د مشکلاتو شکار ده. علی محمد صاحب یو شاله مدین او د جمعیت اهل حدیث صوبایي مشر او خادم دا یو بدقسمتی ده سي دا غوا د پاره د لالچ د پاره داسي درانه خلک او ښه خلک هغه د اذیت شکار کړي، هغه تکلیف شکار کړي. موږ په دا کانفرنس کې له صوبایي حکومت ز له صوبایي حفاظتي ادارو ز د فوج له ادارو ز مطالبه کړي د مشترکا چې باید د غوا برې تاوان لیارونی ول کړي او مولانا علي محمد ابو تراب صاحب او نور خلک په حفاظت واپس.
و دې کانفرنس ته وینا کوونکو ول چې د ډیره وخت راځي بلوچستان د ناکراری او بدامنی شکار دی. دلته به غوښتو د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي او په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف او مرستیال پارلماني مشر زمرک خان اڅکزی ته
نن کانفرنس پر دې موضوع باندې و چې د ابو تراب صاحب لپاره محکمه یو لای عمل جوړولای شو. موږ خپل خبرې ورته وکړي چې دا ټوله کاروایی د کار چي دی، دا د حکمرانانو ذمہواری ده. په دې اوله ځله دا خبره وسوه چې باید دا خلک په کار چي او داسې لای عمل جوړ کړي چې ابو تراب په عزت طریقې سره بازیا. موږ دا د پارټي مشران پورته کیږي، سیکرټریان پورته کیږي، دا عام عوام باندې موږ خبرېږو چې څوک پورته کیږي او ښه کاروبار یې جوړ کړي.
بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله زهری لاله مخه په یو غونډه کې د بلوچستان د پولیسو او نورو امنیتي ادارو چارواکو ته امر کړی دی چې د مولانا ابو ترا پر خوش کولو کې د ځنډ او کوتاهي څخه کار نه اخلي. دلته خبره ده د ونی ورده چې د جمعیت اهل حدیث صوبایي امیر مولانا ابو ترا د غزوی محافظ او یو ډرایور د روان میس په اتمه نیټه هغه وخت ځینې ناڅرګندو وسلوالو کسانو و ایرپورټ ته نه تڅیرمه خپل موټر څخه وتښتاوی. کله چې نوموړی و کراچی ته د تلو په خاطر د اوای میدان په لور روان و. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورجو د افغانستان ننګرهار ولایت ته. په ننګرهار کې دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ په هیواد کې روان جنگ فساد وباله او د جماعتونو له ملا امامانو څخه یې وغوښتل چې ولسونه د خپل نظام په مشروعیت وپوهوي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکړي.
د ملي امنیتی ځواکونو د دینی عالمانو د ملاتړ دغه غونډه د پنځمه په ورځ د جلال آباد د خاروالۍ د غونډو په تالار کې د حج او اوقافو او ارشاد ریاست له اړخه را بلل شوې وه چې له بیلابیلو ولسوالیو څخه پکې دینی عالمانو او د جوماتونو ملا امامانو ګډون کړی و. د ننګرهار د حج اوقافو او ارشاد ریاست مشر مولوی عبدالظاهر اقانی په افغانستان کې روان جنگ فساد وګڼه وی ویل
په افغانستان کې جګړه نامشروع ګڼو، افغانستان کې جهاد نه بلکې دغه جګړه فساد ګڼو، او څوک چې په دې کې ښکیل دي دا مجاهدین نه بلکې مفسدین او باغیان ګڼو، او څوک چې په دې لار کې مري دا افغانستان د اردو سره جنګیږي، زموږ په وطن کې جګړه کوي، دا شهیدان نه دي.
مولوی نثار احمد په خپلو خبرو کې وویل جنگ د مسلې حل نه دی، په کار ده چې د دولت مخالفین د خبرو میز تکینی.
نن پردې جګړې او بهانه جنگونه په موږ مسله شوې دي، افغانان پکې سزېږي. ته ملي اردو ده که پولیس ده د افغانستان د خورې بچې دی، که طالب ده د افغانستان د خورې بچې دی. جنگ باندې مسله نه حل کیږي، او که د الله نبی صلی الله علیه وسلم صلح نه کړي، صلح د قرآن نه ثابت نه وي، په صلح کې خیر نه وي، د صلح نتیجه ښه نه وي، په صلح کې اسلام د پاره فلاح او کامیابي نه وي، نو بیا تاسو علمای وایي.
مولانا محمد متوهر په دینی عالمانو غږ وکړ چې د افغانستان خاوره بیگانه ونه ګڼي.
مولوی صاحب دلته بیگانه نه دی، دا خاوره پردې مګنه، دا خاوره د خپل خاوره ده، رانجه یې کو په سترګو مګا، دا زمونږ اساسي مسؤلیت او خپل د غیور ځواکونو امنیتي ځواکونو سره مونږه کلک حمایت په دې کې سره بد نه ښکاري. دا خاوره ده، دا ملت دی، دا وطن دی. ګوره
په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ټولو ولسوالیو ملا امامان به په خپلو خطبو کې په افغانستان کې جنگ فساد ګڼي او د خپلو ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ روحیه به ولس ته ورکوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د مشال ریډیو د نن ورځې د نهه ساعت خبرونه ورسته خبرې لنډیز د شاهین بنیرین.
مهم خبرونه د پیښور پرنګ روډ په بومي چودنې کې 15 کسان ټپیان شوي دي. د چودنې د نوعیت په اړه د چارواکو لخوا سندي ویل شوی. بلخوا د کابل د قلافت الله په سیمه کې نن له غرمې وروسته یوې چودنې 15 کسان وژلي او 13 نور ټپیان کړي دي. د برید ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د پاکستان د بارنو چر وزیر خواجه آصف دا خبره رد کړې چې ګواکې کابل به د هندي وګړي کلبوشن یادیو په بدل کې اسلام آباد ته د پاکستانی طالبانو یو قیدی وروسپاري. د فاټا ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم تکړه قبایلي خویندو غوښتنه کړې ده چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي چې دا شان د دغه سیمې ښځو ته خپل بنیادي حقونه ترلاسه شي. د ترکیه او روسیې ولسمشرانو په انقره کې خبرې کړې دي او رضا شوي دي چې شام د کورنۍ جګړې پای ته د رسولو لپاره به نږدې همکاري کوي. د هند په ممبئی کې د خلکو په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او نور 13 زخمیان دي. چارواکي وایي پیښه د ممبئی د الفنسټون ریلوې سټیشن ته تلونکي په یو پل رامنځته شوې ده. په دغه لار اکثر د کار په وخت په زرګونو خلک تګ راتګ کوي. د امریکا د بارنو چار وزیر ریکس ټیلرسن د چین د مشرانو سره د شمالي کوریا د جوهري خطر په موضوع د خبرو لپاره نن بیجنګ ته ځي. نوموړی به دغلته د امریکا او چین ترمنځ په کاروباري اړیکو او چین ته د ولسمشر ټرمپ په راتلونکي سفر هم خبرې کوي. دا ترکی وزیر اعظم بن علی یلدرم ویلی غواړي چې د عراق د کردستان د خپلواکۍ ټول پښتنې پاړه د غبرګون لپاره د ایرانی او عراقي مشرانو سرمشري ز جوړه کړي. نوموړی بیګا په ترکیه کې خبردارانو ته ویلي دی غواړي چې په نږدې راتلونکي کې سره کښېني او هغه اقدامات همغږي کړي چې دوی په راتلونکي دور کې اخلي.
اوریدونکو دې سره ما مجید بابر د خبرونو ویان شاهین بنیری او تکنیکی ملګری جاناتن مجید ګارشیا ته اجازه راکړي. هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اوري. خاد آباد او بریالي اوسئ.